دیت سروان صاحب.
مننه نعیمی صاحب، ستړی مشه. قدرمنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه. دا خبرونه مو یو ساعت دوام کوي او په لړ کې به واوري چې د افغانستان ځینې چارواکي وایي چې د داعش له نیول شویو غړو څخه به تحقیقات وشي. په دې خبرونه کې په دې موضوع سربیره دوه اونیز پروګرامونه هم لرو. لمړی هم د دې سات خبرونه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نن به د ولسمشرۍ د ټاکنو ابتدایي پایلې اعلان کړي. د سولې ولسي حرکت نن په هرات کې خلک د سولې هلو ځلو ته وربولي او د ترکیې پارلمان د لیبیا د ملي یووالي له حکومت سره یو اړخیز امنیتي تړون تصویب کړ. د خبرونو تفصیل. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دوی ونتوانېدل د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې پرون شنبه اعلان کړي. د دغه کمیسیون یو کمیشنر مولانا محمد عبدالله تېره شپه ناوخته پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي اوس چې د افغانستان په وخت شپې 12:00 او 15 دقیقې دي ونتوانېدل نتیجې اعلان کړي. احتمال شته چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د میزان د شپږمې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې نن یکشنبه اعلان کړي. کمیسیون ویلي چې په ټولو ولایتونو تونکه د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسه بشپړه کړې ده. د سولې ولسی حرکت غړي نن په هرات ولایت کې د سولې او اوربند په ملاتړ ولسی غونډه جوړوي. دغه حرکت غړي پرون شنبه هم په هرات ولایت کې له ولسونو سره د سولې پر ګټو خبري وکړي. د سولې ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست ازادي رادیو ته وویل
د سولې ولسی حرکت تغړې د هرات په شار کې لمدني ټولونو سوداګری خونی او نور مشران سره ګډه غونډه لري. د غونډې پر مهال به هم د جګړې لشکري اړخونه څخه د اوربند او سولې جدي غوښتنه وسی. همدارس بل ولسونو څخه وغوښتل سي چې نور سکوت پاتې نسی، نور باید د جګړې په وړاندې راپورته سي.
د سولې ولسی حرکت غړي د سولې ولسی حرکت ټولو غړیو ټولو څلور دیش ولایتونو ته خپل سفر 12 ورځې مخکې له هلمند پیل کړ. د حرکت غړي به اوس تر هرات وروسته بادغیس، غور او نور ولایتونو ته لاړ شي. د سولې ولسی حرکت سبانې یو نیم کال مخکې وروسته له دې خپلې هلې ځلې پیل کړې چې په هلمند کې یوې 14 ګڼو کسانو ته مرشوبله واړوله. د ننګرهار والی وای په دغه ولایت کې ساشکال نشدې لزر ټنه سیتروس یا نارنج باب تولید شوې دي. شاه محمود میاخیل ازادي رادیو ته وویل د افغانستان د خپلې اړتیا زیات سیتروس نورو هیوادونو ته صادرې شي. د وویل
د ننګرهار نه تقریبا لزر ټنه سیتروس تولید شوې دي. موږ هیله هم ده چې دا نورم هم وسعت پیدا کړي ترڅو د افغانستان د داخل د سیتروس د مصرف کفایت وکړي.
شاغلی میاخیل وایي افغانستان اوس هم له نورو هیوادونو سیتروس یا نارنج باب واردوي، خو دوی هڅه کوي چې افغانستان له دې درکه پر ځان بسیا کړي. د ننګرهار د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي یوازې د ننګرهار په نوي فارم کې د سیتروسو 16 ډولونه شته چې سږکال یې حاصلات ډیر شو. د خبرونه لازاجي رادیو اوري. د ترکیه پارلمان پرون د لیبیا د ملي یووالي له هغه حکومت سره چې ملګری ملتونه ملاتړ کوي یو اړخیز امنیتي او پوځي تړون تصویب کړ. ترکیه په ترابلس کې ډیره د لیبیا د ملي یووالي حکومت په رسمیت پیژني، خو د غیوات په ختیځ کې د جنرال خلیفه حفتر ځواکونو خپل موازي حکومت اعلان کړی دی. د ترکیه د انادولو خبري اژانس تر راپور لمخې دغه پوځي تړون ترکیه ته زمينه برابروي چې د ارتیا په صورت کې په لیبیا کې د پوځي روزنې پرسونل او تجهیزات ځای پر ځای کړي. په دغه تړون کې د استخباراتي معلوماتو شریکول هم شامل دي او انقره ته چانس ورکوي چې په لیبیا کې ګډ پوځي تطبیقات وکړي او که غوښتنه ورڅخه وشي لیبیا ته وسلې او پوځي وسایط ولېشي. آژانسوایي ترکیې له دې جلاده داسې امنیتي ځواک د تشکیل ژمنه کړې چې په لیبیا کې به د پولیسو او پوځ مسؤلیتونه ورلغاړي وي. انقرې او په ترابلس کې د ملي یووالي حکومت په خپلو کې په نومبر میاشت کې پوځي تړون لاسلیک کړی و. دوی د سمندري سرحدونو په اړه هم یو تړون لاسلیک کړی چې په نړیواله کچه یې انتقادونه پارولي. د لیبیا د ملي یووالي حکومت دواړه تړونونه تیره پنجشنبه تصویب کړي دي. جرمني د امریکا په متحده ایالاتونو کې هغه نوی تصویب شوی قانون وغنده چې له مخې د نورد ستریم دوه په نوم د ګازو د نلیکې پر مرستندویو شرکتونو بندیزونه لګول کیږي. په پام کې را د روسیې د دې نلیکې په مرسته د روسیې ګاز اروپا ته انتقال شي. دغه طرحه تیره جمعه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لخوا توشیح شوه او د قانون حیثیت یې خپل کړ. دغه قانون له هغو بیړیو چې د روسیې د دې نلیکې لپاره کار کوي غواړي چې ژر تر ژره خپل کار سوکه کړي، کنه د شتمنیو د کنګل کېدو په ګډون به له بندیزونو سره مخامخ شي. د جرمني د مالیه وزیر او د صدراعظم مرستیال اولاف شولتس پرون وویل برلین دغه بندیزونه د جرمني او اروپا په حاکمیت کې جدي مداخله ګڼي. او د بیلاروس په پلازمینه منسک کې پرون یو وار بیا ګن لارینوال سره راغونډ شول. دوی د بیلاروس او روسیې د پراخ ادغام پر پلانونو خپل اعتراض څرګند کړ او شعار یې ورکاوه چې بیلاروس ته ژوندۍ وي. پرونی لاریون نږدې دوه ساعته دوام وکړ او شاوخوا 200 کسانو پکې برخه اخیستې و چې د اپوزیسیون مخکښ سیاستوال هم پکې و. په هغه پریکړه لیک چې راغونډو شویو کسانو ته ولوستل شو د بیلاروس حکومت تورن شوی چې خپل ملي حاکمیت د تیلو او ګازو په بدل کې خرڅ کړی دی. زمو شخله آزادي رادیو اوري. افغان چارواکی وایي د داعش له نیول شویو او تسلیم شویو غړیو تحقیقات روان دي. په هلمند کې سشکال جوارو ښه حاصل ورکړی.
اوس ورځ تر بلې خلک په پنی ډول کرنه ترسره کوي. اصلات خوشبختانه ورځ تر بلې ښه کیږي. پخوا خلکو ورایټی نه پیژندل.
د افغانستان په اړه د نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسیون وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه اوس هم د بهرنیو ځواکونو ملاتړ ته اړتیا لري. په دې خبرونه کې دوه اونیس پروګرامونه هم لرو. تاندې څنګه او حقیقت سره د اوسری رادیو خبرونه په منځنۍ صفه 12.5 نیوی او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. زموږ خبرونه د انټرنیټ لاري هم تعقیبولای شي. زموږ د وی پانی پته د ازادي رادیو .com. د افغانستان چارواکي وایي د داعش ډلې له نیول شویو جنګیالیو د نړیوالو او ملي قوانینو په رڼا کې تحقیقات کیږي. د دوی په وینا په تیرو شپږو میاشتو کې د داعش ډلې تر 200 زیات وسلوال د افغانستان په ختیځ کې یا نیول شوي یا په خپل تسلیم شوي دي. چارواکي وایي په نیول شویو کې زیاتره پاکستانی اتباع دي. د غراس د منځنۍ آسیا، اردن او ترکیه وګړي هم پکې شامل دي. د دې موضوع تفصیل سالم محمد صالح وړاندې کوي.
د افغانستان چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه لنیول سویو غړو لمړنۍ پښتنې ګرویژنې پیل سوي دي. مقامات ویلي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د افغانستان په ختیځ کې د داعش ډلې تر 200 زیات وسلوال د خپلو کورنیو له غړو سره یو ځای یا نیول سوي یا خپل دوی ته تسلیم سوي دي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست یوې سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم نشولو په شرط پرون ازادي راډیو ته وویل په دغو وسلوالو کې ډېری یې د پاکستان وګړي دي. د سرچینې په خبره په تسلیم سویو کې د منځنۍ آسیا، اردن او ترکیې وګړي هم شامل دي. د ملي امنیت د عمومي ریاست دغه سرچینې وایي له دغو نیول سوو کسانو د نړیوالو او د افغانستان د خپلو قوانینو په رڼا کې تحقیقات روان دي او بیا یې برخلیک مشخص کیږي. د داعش ډلې زیات وسلوال په ننګرهار کې نیول سوي دي. د دغه ولایت والی شاه محمود میاخیل تیر شپه ازادي رادیو ته وویل د نورو هیوادونو نیول سوي وګړي کابل ته لیږل سوي او په اړه به یې هلته پریکړه کیږي. ښاغلی میاخیل وایي په ننګرهار کې اکثره د اورکزو، باجوړ، خیبر او پېښور وګړي پاتې دي چې زیاته سلنه یې د اورکزو دي. د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو د بیلابیلو هیوادونو تسلیم سوي افراد او اشخاص لومړی د معلوماتو له مخې تخلیه کیږي چې له چا سره اړیکې لري، څنګه دلته راغلي وو او څه یې کول. بیا به عدلي او قضایي ارګانونه پریکړه کوي چې څوک په کومه سطحه دی او که لازم وو محاکمه به هم سي. اسوسییټډ پریس خبری اجنس د افغانستان په ختیځ کې د داعش د تسلیم سویو بهرنیو وګړو شمیر 208 تنه شي. دا جنس په حواله د دایښ د غړو په تسلیم سوي کې لږ تر لږه 15 او 1095 ماشومان شامل دي. د دایښ دلی یو غړي چې وای د فرا اوسیدونکو دی ازادي رادیو ته وویل په ورستیو کې په ننګرهار کې دولت ته تسلیم سوي دی. عالمانو دعوت را کوه چې اسلامي خلافت دی، خلافت اعلان سوی او بیعت واجب دی او بیعت وکړی. اوس پوښتنه مطرح کیږي چې آیا د داعش او د هغوی د کورنیو د دغو شاوخوا 200 غړو په تسلیمېدو سره به د افغانستان په ختیځ کې د دې افراطي ډلې فعالیت ختم سي؟ د افغانستان لپاره د ناټو ملکي استازي نیکولاس کی د روانې میاشتې په لومړیو کې په لندن کې ازادي راډیو ته ویلي وو زما په باور عراق او سوریې ته په کتو دا ډېر امکان لري چې له دوی څخه سیمې تصفیه سي، خو د دې ډلې فعالیت لا هم دوام لري او له بېلابېلو تاکتیکونو په استفاده د کوچنیو سلولونو په بڼه په کوچنیو ښارګیو کې فعالیت لري. نو پر دې اساس فکر کوم چې تر وخت مخکې به وي که ووایو چې دغه ډله په افغانستان کې کاملا نابوده سوې ده. بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د ډسمبر پر دریمه ویلی وو د امریکا، ایتلاف او افغان امنیتی ځواکونو ترڅنګ د طالبانو د اغیزناکو عملیاتو له کبله د داعش خراسان څنګ زیاتې سیمې او جنگیالي وبایلل. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پر دغو څرګندونو عکس العمل وشود او ویل چې داعش ډله د طالبانو د عملیاتو له کبله نه، بلکې تر ډیره د افغان امنیتی ځواکونو، بهرنیو قواوو او ولسي پاتسنوالو له برکته ځپل سوې ده. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته ویلي دا وسلول طالبان دي چې په افغانستان کې نورو تروریستي ډلو ته هم د فعالیت زمینه برابره کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسون وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه اوس هم د بهرنیو ځواکونو ملاتړ او په دې هیواد کې حضور ته اړتیا لري. د دې جرګې د دفاعي کمیسون مرستیال غلام ولی ازادي راډیو ته وویل حتی د بهرنیو ځواکونو په شتون کې کمښت هم کېدای شي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر روحي منفي اغیز وشیندي. په ورته وخت کې یو شمېر پوځي کارپوهان وایي تر کومه چې امریکا د افغانستان د وضعیت په اړه ډاډ ترلاسه نه کړي خپل عسکر له افغانستان نه باسي. په دې موضوع د خاطر پردیس راپور واوري.
له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه د امریکایي چارواکو له څرګندونو سره مهاله د افغانستان د ولسي جرګې دفاعي کمیسون وایي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو پاتې کېدو ته اوس هم اړتیا شته. د دې جرګې د دفاعي کمیسون مرستیال غلام ولی افغان د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د بهرنیو ځواکونو له مرستې او ملاتړ پرته د افغانستان د امنیت د ټینګښت په برخه کې له ستونزو سره مخ کېدای شي.
بدن په افغانستان کې ضروري او لازمي دی او زموږ غوښتنه هم دا ده چې تر څو چې موږ په تاکتیکي لحاظ، تجهیزاتو په لحاظ، د نور مسایلو په لحاظ زموږ نظامي ځواکونه یا افغان امنیتي دفاعي ځواکونه ټول تجهیز او تخنیکي مسایلو کې سم بلدیت پیدا نه کړي تر هغه د امریکا ځواکو بدن په افغانستان کې په نظامي لحاظ ضروری ولایت
مې دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په خپل تازه څرګندونه کې ویلي دي تر کومه چې ډاډ ترلاسه نشي چې افغانستان د بیا ځل لپاره د ترهګرو په امن پټنځینو نه بدلیږي، امریکایي پوځیان به په دې هیواد کې پاتې کیږي. خو له دې وړاندې ښاغلی اسپر ویلي وو چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور له کمیدو سره ستونزه نه لري. هغه همدارز ویلي وو چې حاضر دی د سولې له هوکړې لیک وړاندې او یا هم د هغه د نه لاسلیک کېدو په صورت کې په افغانستان کې خپل عسکر کم کړي. په ورته وخت کې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وین سهیل شاهین په خپل ټویټر لیکلی چې افغان حکومت سره به هغه مهال مخامخ خبرې پیل شي چې امریکا د خپل ټولو عسکرو د وتلو په اړه هوکړه لاسلیک کړي. پوځي کارپوه میرزا محمد یارمن وایي تر کومه چې امریکا د افغانستان د وضعیت په اړه ډاډ ترلاسه نه کړي خپل عسکر نه باسي.
امریکا هر شیبه په نړۍ کې خپل مخالف پدیدې ساری او د خپل ستراتیژیکو سرچینو په اړه معلومات ترلاسه کوي. کله چې ډاډه شي چې د امریکا پر وړاندې ګواښونه موجود دي، له هغه هېواده وتلو ته به لیواله نه وي. هغه اوږدمهالو پروګرامونو ته په کتو سره چې امریکا یې په افغانستان او د سیمې په کچه لري، په اسانۍ سره له افغانستان نه وځي.
امریکا په افغانستان کې اوس مهال 13 تر 14 زره پورې عسکر لري او تازه یو شمېر امریکایي چارواکو ویلي چې له افغانستان څخه به خپل 4000 عسکر وباسي. افغان چارواکو مخکې تر دې ویلي وو که څه هم په افغانستان کې د ترهګرو پر وړاندې مبارزې لپاره په دغه هېواد کې د امریکایي عسکرو شتون ته اړتیا ده، خو ټینګار یې کړی و چې د 4000 عسکرو ویستل د دغه هېواد په جګړې اغیز نه کوي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو لملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
په هلمند کې د جوارو حاصلات سږ کال 25% ډیر شوي دي. د هلمند کرنې د ریاست مسؤلان وایي که ورشتونه او اوبه پریمانوي د جوارو حاصلات به نور هم ډیر شي، خو کروندګر وایي د جوارو ټیټه بیه د دې سبب کیږي چې دوی ډیر علاقه ونه شي چې جوار وکړي. په دې اړه له هلمند د الیاس دای راپور واوري.
ډیر زورور جواری کوي منګر بار پر دا وخت باندې ګردان شي.
اسد الله سش کال د جوارو پریمانه کروندې لري. دی وایي جوار اسانه او ژر وده کوي او بډیری خو کې میوي سره کم غواړي، اما دا چارزانه دي خلک یې د کرلو سره علاقه نه شي. اسد الله د کرنې د ریاست د بولان تحقیقاتي فارم ته راغلی دی چې نوي او موثر تخمونه یوسي. دا ازادي راډیو ته ول که د جوارو بازار ګرم سي او یا د پروسس لپاره په کور دننه فابریکې آباد سي، دغه زراعتي بوټي ته به د ډیرو کروندګرو پام ور واوړي.
ډیر زورور جواري کوي منګر بار پر دا وخت باندې ارزان شي. ها
بزګر څه غواړي؟
بزګر خدا غواړي چې وس یو دلته یو پاپریکې وای شي وای دلته د جوارو سیل خو ش جواري کوي د سبب شي جوړیږي.
نو بار بیا ډیر خلک کرن
نو بار ډیر خلک کرن.
هلمند د کوکنارو نشي توک په نوم خورا مشهور دی. اوس هم کروندګر تر بل هر بوټي کوکنار ته ډیره ترجیح ورکوي، اما په غشم کې چې د حکومت د ولکې څخه بهر دي. د کرهنې د ریاست د بولان د زراعتي فارم د بوټو او دانو د تحقیقاتو یو مسؤل عبدالمنان امیری وایي د هلمند د جوارو څو ډوله دانې یې موندلې دي چې تر عادي دانو ښه وده او حاصل ورکوي. ښاغلی امیری د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه نوي تخمونه د غړو او موادو د کیفیت له امله تر نورو غو غوره دي.
کروندګر خو هر کال جواري کوي چې اوس ورځ تر بلې خلک یعنی یو په پنی ډول کرنه ترسره کوي. اصلات یې خوشبختانه ورځ تر بلې ښه کیږي. پخوا خلکو ورایټي نه پیژندل، پخوا خلکو د ورایټي اهمیت نه پیژندی، اوس یې اهمیت پیژني. بله موضوع داسې وایي پخوا خلکو پاشکي کرنه کوله، ان تر دې عاده چې یوه موضوع چې دا په دې باندې تحقیق هم سوی دی. خلکو به مخکې کلو کې غنمو ته چې به غنم تور کود ورکړل نو بیا به جوارو ته تور کود نه ورکول. اوس خلک په دې پوسوی دي چې هغه تور کود چې و هغه د غنمو د پاره و، اوس د جوارو تم تور کود کې هغه د پخوا څخه حاصلات اوس دوه چنده سوی دي یا ډیر سوی دي.
د هلمند د کرهنې د ریاست د معلوماتو مخې روان مریز کال په هلمند کې د کرل سوو جوارو په حاصلات کې نسبت تیر کال ته د 40 تر 50 سلنه پورې زیاتوالی راغلی دی. په هلمند کې کلونه کېږي حکومت د کوکنارو د ښه بدیل لپاره پر بیلابیلو تخمونو ونو او دانو پانګونه کوي چې کروندګر راضي کړي څو د کوکنارو د کښت خلاص واخلي، خو تر دې دمه معلومه نتیجه نه ده ورکړي. د زراعت یو بل متخصص انجینر عبدالرازق وایي د جوارو د کرکلي سره ډیر بزګر بلد دي. که په هلمند کې ورته د پروسس فابریکه جوړ شي جوار د کوکنارو ښه بدل کې راځي.
د جوارو اثرات دلته په یلمن کې ډېر ښه نتیجه ورکړي ده، خو کله دلته داسې چې دغه حاصل وخت چې دلته د بزګرانو څخه په ډېر ټیټ قیمت خرڅیږي، ځکه دلته پروسس نشته. مثلا د جوارو څخه په ښه باکیفیته غوړي وځي، حتی خصوصا دا غوړي دغه کسان لپاره دي چې هغه د شکرې مریضي ولري مثال، یا ښه باکیفیته دغه ځینې جوړې کنجاره ځینې جوړېږي، مګر دلته پروسس یې نشته. حتی د بزګران څخه په ډېر عادي قیمت اته که اوس چې اوس په 50 افغانۍ مني یا په 50 افغانۍ مني، حتی دوی خپله مصارف لا نشي به جوړوي.
د زراعت رئیس هم د جوارو سره د سوداګرو کم علاکه او په دې برخه کې نه پانګونه لویه ستونزه ګڼي. زلمی الکو ازادي راډیو ته وویل د دوی د تحقیقاتو ټیم د جوارو څو ډوله تخمونه موندلي دي چې تر عادي هغو ښه حاصل او وده کوي.
یوازنۍ لار همدغه د جوارو د حاصلاتو همدا وه چې ښه بارندګي پر دې باندې د جوارو پر حاصلاتو باندې تاثیرات وکړه، او نسبت نورو کلونو ته امراض وفات هم د جوارو په کرکیلې کې کم و. په تیرو کلونو کې به په جوارو کې بعضې امراض پیدا کېدل، ول 6 کال وخت پر وخت هغو ته اوبه ورکول کېدل، یا نوې ورایټي بزګرانو ته ورپېژندل سوي چې بینان بایسته دي سو چې موږ د جوارو د نگاه څخه بالکل خودکفا حالت کې یو، او روزمره د دې ولایت څخه جوار و نورو ولایتونو ته صادریږي، خاصتا جلال آباد ته چې هلته د پروسس فابریکا موجودیت لري. د جوارو څخه غوړي و د ایواني خوراکي لپاره جن دي پروسس کېږي، استفاده جن دي کېږي.
ویرایټي د ودی او حاصل مخې د وزارتي بوټي څو ډوله تخم ته وایي چې هر یوې د بل سره په توپیر وده او حاصل ورکوي. دا یوازې جوار نه دي چې ښه حاصل کوي او د کوکنارو بدیل کېدای سي. د هلمند د کرهنې د ریاست مسؤلین وایي تازه یې انجه، الویرا، زعفران، کیله او نور نوي دانې او بوټي ازمویلي دي چې هم وده او هم ښه حاصل ورکوي. محمد الیاس دایی، د ازادي راډیو هلمند.
د الیاس دایی د راپور د خپرېدو په منځ کې یو اوریدون کې د هلمند له نادلي ولسوالۍ څخه لیکلي، البته خان محمد اسلامیار لیکلي، وایي په هلمند کې 6 کال په سلو کې په 10% کرنیزو مځکو جواري کرل سوي، خو یو منې له 15 تر 40 افغانو یې دی. باید حکومت ورته بازار پیدا کړي. تو امریکایي ورځپاڼو د افغانستان د جګړې په اړه د جان سوبکو د هغو څرګندونو په باب لیکنې خبرې کړي چې په وروستیو ورځو کې په امریکا کې ډېر خبرګونونه پارولي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي د پینټاګون مشرانو د افغانستان د جګړې په اړه ادعاوې چې د افغانستان پاڼې بلل کېږي رد کړې. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر او لوی درستیز مارک میلي په وروستیو کې په یوه ګډه خبرې غونډه کې هغه راپورونه رد کړل چې پر اساس یې ویل شوي وو چې د امریکا ملکي او پوځي چارواکو کو خلکو ته د افغانستان د جګړې په اړه ناسم معلومات ورکړي دي. واشنگتن پوسټ د افغانستان جګړه د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږد جنگ بللی او لیکلي دي چې په افغانستان کې د امریکا له ملاتړه برخمن حکومت د اقتصاد په بیارغونې او د طالبانو د بلوا د مخنیوي په برخو کې له ستونزو سره مخامخ دی. ملټری ټایمز ورځپاڼې هم د امریکا د متحدو ایالاتونو د لوی درستیز مارک میلي څرګندونې راخیستې چې وایي فکر نه کوي په افغانستان کې دې د دوی د ځواکونو قرباني بې ځایه وي. جنرال میلي دا څرګندونې د هغو راپورونو په ځواب کې کړي چې په وروستیو کې د امریکا د حکومت او پوځ پر چارواکو د افغانستان د جګړې په خاطر انتقادونه وکړل. دغو راپورونو چې لومړی واشنگتن پوسټ په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د سر مفتش جان سوبکو په قول خپور کړ، امریکایي چارواکي په دې تور کړي چې د افغانستان په جګړه کې د نه پرمختګ په اړه معلومات د امریکا له ولس څخه پټ کړي دي. سوبکو ورځپاڼې ته ویلي چې د امریکا خلکو ته د افغانستان د وضعیت او په جګړه کې د پرمختګ په اړه پرلپسې دروغ ویل شوي دي. خو لوی درستی جنرال میلي ویلي د افغانستان د جګړې په اړه په تیرو 13 کلونو کې د یو ډول هماهنګو درواغو ادعا ناسمه ده. د میلي په باور په داسې حال کې چې سلګونه ډیپلوماتان، پوځي چارواکي او ګڼ شمېر استخباراتي مامورین وي، څوک نشي تیرایستل کېدی. په همدې موضوع سټار اینډ سټرایپس ورځپاڼې خپلې مقالې ته دا سرلیک ورکړی دی. جنرال میلي د افغانستان جګړې ته عاطفي ځواب ووایي. د دې لیکنې په یوه برخه کې راغلي چې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په راپور کې د سیستماتیکو یا همژغو درواغو د دسیسې په اړه څه نه دي ویل شوي، بلکې په هغې کې راغلي چې جګپړو چارواکو له دې سره سره چې پوهېدل حقیقت نه لري خوشبینانه څرګندونې کړي دي. او بل دا چې سره لدی چې د جګړې د نه ګټلو په اړه نه انکارېدونکي شواهد ول رښتیا یې پټ کړي وو. د امریکا د متحدو ایالاتونو استازو جرګې تیره چهارشنبه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ استیضا ته موافقه رایه ورکړه. پر ولسمشر ټرمپ تور پورې شوی چې له خپل قدرته ناوړه استفاده کړې او د کانګرس د کارونو په وړاندې خنډ جوړ کړی دی. د دغه تور له مخې ډونالډ ټرمپ په یوه تلیفوني مکالمه کې له خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلینسکی غوښتنه کړې چې د امریکا د پوځي مرستو په بدل کې د جو بایډن او د هغه د زوی هنټر په اړه تحقیقات وکړي. خو جو بایډن چې د امریکا د ولسمشرۍ په روانو انتخاباتو کې د دیموکرات ګوند مخکښ کاندید ګڼل کیږي، له خپل زوی سره په اوکراین کې تجارت بوختو. اوس د ولسمشر ټرمپ د استیضا موضوع د امریکا مشرانو جرګې ته استول شوې ده. دا چې په امریکا کې د یوه ولسمشر د استیضا پروسه څه ډول ده، له صالح محمد صالح څخه یې واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې ولسمشر ډونالډ ټرمپ استیضا کړ. خو د یوه ولسمشر د استیضا لپاره زیات نور کارونه باید وسی. داسې نه ښکاري چې ولسمشر ټرمپ دې عملا استیضا سي. کله چې په 1980 کال کې د امریکا اساسي قانون ولیکل سو، پریکړه وسوه چې د یو منتخب ولسمشر د لیرې کېدو لپاره باید یو واضح میکانیزم په پام کې ونیول سي. دغه تصمیم د استیضا د پروسې د تدوین سبب سو چې د امریکا جمهوري ریاست له خیانت، رشوت اخیستو، په لوړه کچه له نورو جرمونو او تخلفاتو خوندي کوي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د استیضا پروسه څه ډول ده؟ پر ولسمشر د تور لګولو په اړه باید اول د امریکا په کانګرس کې د استازو جرګه پریکړه وکړي. کله چې ولسمشر رسمن تورن سو، د هغه د تورونو موارد او د استیضا موضوع د استازو رایه اخیستنې ته وړاندې کیږي. که د استازو جرګه پر ولسمشر لګول سوي تورونه او استیضا په قاطع اکثریت تایید کړي، موضوع مشرانو جرګې ته استول کیږي. مشرانو جرګه ممکن محاکمې ته ورته جلسه راوبولي. که ولسمشر مقصر وګڼل سي، نو له دندې به لرې کړی سي. آیا د امریکا کوم ولسمشر استیضا سوی دی؟ تر ډونالډ ټرمپ مخکې د امریکا دوه نور ولسمشران هم استیضا سوي دي، خو دواړه توانېدلي چې خپله کاري دوره بشپړه کړي. اندریو جانسن د امریکا ولسم ولسمشر و چې په 1988 کال کې د جنگ د وزیر د لرې کولو او بدلولو د هڅې په خاطر استیضا سوی و. بیل کلینټن بیا د امریکا 24 ولسمشر و چې په 1998 کال کې د دروغو ویلو او د عدالت د مخنیوي په تور استیضا سو. خو د امریکا 30 ولسمشر ریچارد نیکسن مخکې تر دې چې د استیضا پروسه یې پیل سي، له خپلې دندې استعفا کړې وه. ډونالډ ټرمپ اوس په کوم موقف کې دی؟ د ډونالډ ټرمپ د استیضا پروسه په استازو جرګه کې چې د ده د سیال ډیموکرات ګوند غړي پکې اکثریت دي، بشپړه سوې ده. د امریکا مشرانو جرګه کې چې د ولسمشر ټرمپ د خپل ګوند جمهوریت غوښتونکو سناتوران پکې اکثریت دي، د استیضا پروسه د میلادي کال د وروستیو ورځو د رخصتۍ په خاطر ځنډول سوې ده. آیا ډونالډ ټرمپ به له واک څخه لرې کړی سي؟ د هغه پوښتنه ده چې تر اوسه ورته ځواب نه دی موندل سوی. خو داسې نه ښکاري چې ډونالډ ټرمپ دې له قدرت څخه لرې کړی سي. د هغه د لرې کېدو لپاره باید د مشرانو جرګې 2/3 برخه غړي موافقه رایه ورکړي. دا مهال په مشرانو جرګه کې جمهوریت غوښتونکي 350 او ډیموکراتان 45 څوکۍ لري. دوی نورې څوکۍ د خپلواکو سناتورانو دي. اوس که تصور وسي چې ټول ډیموکراتان د ولسمشر ټرمپ د لرې کېدو په پلوي رایه ورکړي، لږ تر لږه 40 جمهوریت غوښتونکي هم باید خپل جهت بدل کړي، یعنی ولسمشر مقصر وګڼي او د هغه لرې کېدو ته مثبته رایه ورکړي. که ولسمشر ټرمپ مقصر ثابت سو څه کیږي؟ که څه هم دا ډېره لرې ده چې ولسمشر ټرمپ په لوی اکثریت په مشرانو جرګه کې مقصر وپېژندل سي، خو که احیانا داسې وسول، مرستیال ولسمشر مایک پینس به د هغه ځای نیسي او د هغه د دورې پاتې موده به بشپړوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
سعید احمد عمری د کندهار څخه لیکي، د انتخاباتو کمیسیون خبره هغه وخت منلو ورده چې هر وخت ولسمشر په چوکۍ کښېني. پرونی ویل چې ماخوستن به لومړنۍ پایلې اعلانوي، خو تر اوسه یې نه کړې اعلان. جعفری لیکلی دی، د انتخاباتو له ناکامو نوماندانو څخه هیله ده چې د انتخاباتو پایلې ومني. حامد ستانگزی ده لوگر سخلی که وی که ده تاکنو خپل واک میسون نن یک شنبه ده ولس مشی زور تاکنو پایل اعلان نکری. ده افغان ولس لپاره و تر طولو بی باوره آدرس ده تاکنو خپل واک میسون بی. انصار الله حکیمی لغمان لیکی وی لطول افغانانو غوالم چه راکتا ورکتا پا افغانه وکری زکه چه افغانه زموش ملی هویت ده. انگار خرو تای لشکین چخلی که در تاکنو کمیسون باید نن پایل اعلان کری. کننو در افغانانو در انتظار کولو توان نور نلری. اسدالله وفال هلمندلی که موش نور لجنگ استریو در دولت او طالبانو چخ غوارو چه نور موافقه تا ورسیشی او در وطن لورانوالو لاس وخلی. بلاوردون که عبدالواحد مدقیق لوگره لیکی لطول انتخاباتی دلو سخه غارو چه پایلی و منی او مشکلات پیدا نکی او میر احمد